د ګلوب نیوز وایر پر اساس احمد زای باور لري چې کله د ټکنالوژي په افغانستان کې کار واخیستل شي هم به پوزیان او هم امبولانس د ماین له خطر وژغورل شي.
زموږ غږ لزادي رادیو ری دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وو جو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر سلا شار 15 صفه په ټول افغانستان کې خبريږي او کچیر د انټرنیټ اسانتي لري نو خبرونه مو د پر ویب سټ هم اوریدلای سي په ژوندې بڼه او هم راپورونه خبرونه مو لوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ د ژمنې سره سم د دې خبرونه فرهنګي مجلې ته ورزو په ګډه به سره وورو چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب چمتو کړی ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال په اړه راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی دا نه یوازې د جنډي ولا دینه
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو
نو پاویان کلونه کې کلا دیونی ز په شکل باندې کلا د ورسپانې په شکل باندې
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما لدریم کتاب نه لدوهم کتاب نه ساتلی و د دریم کتاب دی پاره نه
په ځپانه کې به لنډ کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشو وایا الله ته دا ګلم دی او خام راوړ تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړهونه بیان کړی وو. مینه استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژند لاله تاته چې دعا نه کوي څه بکوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح تړلې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی سترګې توروي او خالګ دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبا په تندې زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غونارینه وو چې درد به لیدلې وو. خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بې کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خوده. خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیدل چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال د وردګو څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار د خو پکتیا خوست په دغو سیمو کې به ډېر ننګرهار کې به معمولا نو یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښته ډېرې وه. دا خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو پولیسي ادب کې چې تاسې وګورئ له خال څخه تقریبا مال مانده. خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نوکری بده کومه. په دې اساس د زن خالونه ډیر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانیږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو پر هارونه. خال دې د ورځو منځ کې کیفوت لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه خال دی روز په منځ ایفای او زما په نام را زړګی دی او رو لگاونه او خال دی دوربین مخ دی ښیښه ده په شکاری گی لره لره وطنونه او خال دی فقیر مخ دی زیارت دی خال دی فقیر مخ دی زیارت دی تانه را یروز دی جنری و لار دینه او خال دی واه خبر ده نکرم یه دول گیده ده دی او شقل خواه بلی معشوقی تا خال دی واه خبر ده نکرم ناغه براک لی دی سرکو و شون و سرونه و دی اساس پا خواه وقت که دی خالونو ارزخت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا به تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده یو که خرا دیر کارا شویده.
خالونه درې ډول دي. شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي په تندی زنه یا هم شونډو شنه کباله او لکس کارګدي، بیا په ستنو دومره غځای ټوکی چې وینه ورنراشي. بل ډول یې په عامه خبر خدای خالونه دي. او درېیم مصنوعي خالونه چې د رنګ په واسطه د لنډ وخت لپاره کېښودل کیږي. درې اویا کلن احمد جان چې شنه خالونه یې خوښ دي په اړه یې وایي:
خو دغه بعضې ښځې مثلا بعضې نجونو کې به وهل پخوانه، چا به ورته ویلې چیناري خال ده او چا به ویلې داسې ده اینې زه به شاخونه ورکړم، هغه به یې کباله سوزه ریشکه چې راوش کوله هغه به یې بس وزبله وزبله د مخې به یې په دا بوچلي موچلي ورته کېږو د ستنې سره به یې وله چې هغه مې اینیسي اینه او هغه به سره سوزه به ګډه سوه، هغه به تکه شنه واوکته شین خال بس.
هغه کسان چې نجونو او میلمنو ته خالونه ږدي اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي، ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکې مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله، په تندي خالونه کېښودل، خو اوس ډېره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځولو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وه، هغې به هر چا ته خالونه وهل، ټول سره یو ځای شول، ورغلو چې راځئ په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل، ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله، ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله، د خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي. خو چون ماشومتوب و نه پوهېدلم، نه پوهېوا هماغه ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په قهر شوله، تر نن ورځې پورې پښیماني را سره ده. زړه کې مو چې ولې مې د خال ووهه، خو اوس شرې خرنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت عینکې نه ګورم تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
شپه د توره خو نشین خالی نه تمالو، ماشین خالی نه تمالو.
تیرونه هیواد ورسپانه او یا کله نشوه د او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هیواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده. د هنر جاج په ننۍ برخه کې لمړی د هیواد ورسپانه ل مسول زلمی شهباز سره د هیواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو، او ورپسې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ل مرستیال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو په اړه مرکه لرو.
هنر جاج
هیواد ورسپانه په 1328 کال کې سمبولي په 12مه کار پایل وکړ. هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پای وسون او ورځ وه، پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پای وسون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورسپانه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورسپانه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه، فکر کوم چې هغه به د هیواد ورسپانه څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې، کله د ورسپانې په شکل باندې، خو د مارچ په یاد د طالبانو امارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله، دوشنبه او چهارشنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورسپانه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورسپانه په شکل باندې خپرېږي.
کراس دې ته چې د هیواد په ورسپانه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورسپانه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شو خپرېدل، او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لار بار د دغه ورسپانې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیون تاسو لیدلی شئ په علوم اکاډمۍ کې دي، دلته دي. دغه ټول مطالب
مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره و. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي بیرته ډیورنډ کرښه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې، خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کېږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کېږي.
که ته راته وایې چې هیواد ورځپاڼې کوم وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼې د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاده شي. په دغه بخش کې یوه شخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادېږي د پاکستان سره. نو د هغو په وخت کې هیواد ورځپاڼې ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېدا. دوی دپاره چې د ویش څانګې دپاره هلیکوپټرې او الوتکې ځانګړې شوې وې چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توضیح شي، مثلا شمالي زون ته، لویدي زون ته، ختی زون ته، او دغه راز پېښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ. وروسته دغسې ویل کېږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډیره توجه شوې، خو هغه وخت جنګونه ډیر وو او د جنګ مسایل ډیر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه راتنګه شوله.
بله، که دا راته وایې چې له پایله بهتر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډیره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم مجلې موږ خبرونې مسلکی وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاد توګه ملي خبرونې کوو، څه شی چې د ملت غوښتنه ده، د جنګ کرکه مثلا، د سولې لپاره تبلیغات، او دغه راز د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخښه دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی یوې خواته کشکی او بلبلې خواته د رکنې د خونه مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وایي چې په خپله موږ لهجه باندې باید خپرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت نه، څومره دغه هیواد ورځپاڼه د دولت د حکم لاندې ده، او څومره خپل کسان آزاد کار ته پرېږدي؟
موږ آزاد کار ته پرېږدو، له نیکه مرغه موږ انتخاب لرو. د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو موږ یې نیسو او کنه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورځپاڼه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورځپاڼه، د دولتي خانه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خپرونې وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو، که نظام نوی ملت نشته. خو په ټوله کې موږ ملي خبرونې کوو، د ملت غوښتنه، د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شی چې خبرېږي هغه ته موږ مخه کړې ده، او ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریحي او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه د ځانګړې شوې دي، چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په درېیم کې د خپلو همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلاناتي، چې دغه ټولو ته ورځپاڼه ځانګړې کړې. خپله زه راغلیم تقریبا اوه اته کاله کېږي، دغه نه هم ډېر وخت چې دغه مسؤلیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورځپاڼه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړې کړې ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورځپاڼو کې څومره په نظر کې نیول کېږي؟ پخوا څومره ارزښت ورکول کېده؟
نشرات د خپلو اصولو او طرز العملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخه ته ارزښت ورکوي. ځینې خپرونې د مسؤول مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغسې ډیزاین کېږي چې د هغوی اړتیاوې ورته، هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپله خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خپرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه معمول وه دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوې وي و فرهنګي برخې ته، په هغو کې بیا طرزالعمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نه شي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډېر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي. او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه یو د خپرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله، چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو، په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري، او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا دپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي دا شیان چې دوی کار کوي که نه؟ ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دغو ته قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو دمخه، تر نشرېدلو دمخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي، د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي، په اونۍ کې یو ځل غونډه لري. او دا تخطی چې د رسنیو له لورې کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لورې هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنی ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسي کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته، او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی.
بیا له هغو سره څه ډول چلند شوی؟
د هغه قوانینو چې موږ یې لرو، د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خپرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې یې ننګولی دي، د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خپرونو ته جزا ورکول شوې چې عذر وغواړي. د تخطی متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې دا راته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورسپانې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي، داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد ځواندی.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې یې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلي او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو له درې وروسته ډیر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوی تشته دی د چاپ لپاره کنه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوی کتاب میرا روان دی ان شاء الله. هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شیرونه پکې دي، هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو، د دریم کتاب د پاره نوې شاعري دی، پخوانی شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی. تقریبا څه دی پاسه 200 غزل دی، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده. غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پې روان دی، پشتې جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر چا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعر، یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی وو، ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپل داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو زړه کې مې څو ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې تر نه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو دوه نیم سوه صفې، په هغې کې هم ځینې ښه ښه شعرونه پاتې شول. ما قصداً پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې هغه زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه پرېښولي وو له لومړي کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم هغه چاپ نه شول، تر دریم کتاب راورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، اوسني هم شته دي. نو مختلف ګټګوري شعرونه دي، نو همدې په خاطر پرېښولي.
بل اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه پسترګو د شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانومه مگر ځان آبادومه بیرته، د محبت خښتې په دې دیوال کې ږدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، نوی لالیا په زاړه دی بدلومه بیرته. او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، ته چې همغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته. له مودو وروسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرته. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، په سپینه لیچه د ظالم نوم لیکمه بیرته.
جلان صاحب، تا ته به خپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري دې څنګه وه، د دویم کتاب څنګه وه، او د دریم څنګه وه. یعنی هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي، هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي؟
لومړی کتاب شعرونه دغسې وو چې د تاندې ځواني شعرونه وو، هغه شعرونه اوس نه دي. شاید په هغو کې ما ډېرې ستونزې لرلې، په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړی چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري. او په التزم زیاتره غزل او څلوریزی وی آزاد نظمونه د غشان ډیر کم اوس وخت کې ما د حالات مطابق هم ځنه شاعری کړې ده او د وسنی اثر یا د یعنی لس کال وروسته چې د پښتو شاعری څه غواړي کومې غوښتنې دي دا مې هم په نظر کې نیولې دي او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړې او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده لس کاله یا پنځه لس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم خبر نه وم بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو مطالعه مې وکړه نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به مو چې مونږ کوله توکل په خدای مو به مو کوله اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو اول خو چې لیکو په هغه وخت کې هغه ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو ولی د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي د هغو نه یو ډول ګټه اخیستی کیږي خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو پخوا به مې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل هغه به مو ولیکل اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره یې ګورو د هغه تجربو سره یې ګورو د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترېنه لرې کوو کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترېنه لرې کوو پخوا هم دغه فکر نه کولو په دې باندې مو ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو اوس دغه شي ته پام کوو نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکي توب له مخې هغه ورسره کوو هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي یعنی دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریک یا دغه تیوري چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه بلکې د بې خوندۍ خواته بي
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم کوم ادبي صنعت پکې وکاروم هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی که نه یا آهنګ یا موسیقي د شعر زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې درته مخکې هم دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده کوم نوښت پکې موجود دی څه ډول خیال کارولی شو دغه خیال چې زه یې کاروم په څه شي باید وړاندې شي په تصویر وړاندې شي په ترکیب وړاندې شي په استعاره وړاندې شي په تشبیه وړاندې شي په کوم څه شي کې وړاندې شوی دی داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی خو له فکري پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم دغه تخنیکونه دي که نه یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي نو دغه اصلي خبره دغه وه دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبي صنایعو ته هغه کوي توجه کوي هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي هغه شعر نه خوند نه اخیستل کیږي توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه په دې شیانو باندې نه پوهېدم اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي ځکه چې اوس زه شاعري کوم ماته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کروله یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم ولی ورسته را دخکاره شیجداش خیال خودتا پا یو پخوانی شیر که تکرار کرده و پا مستقیم و غیر مستقیم دول نووست اغا تخنیکونم ازده کردی دی اغا خیال بیرت تنو باسم چینا ما لتکرار سر نلگی که خون نرا کبی نو یو زل تکرار شوی باید نوی خبره بیا کوشش کوم چی نوی خبره را پیدا کم دی اغا تکرار بزایی واچو
یو بل شیر کراتا وایا
ولی نبستر غزل دی شندی دا تاند پی غلطوب اور او رنگ تا واوختی شندی دا تاند پی غلطوب اور او رنگ تا واوختی وح دا خکولا لونا چمر خکولی جنگ تا واوختی زما پر اتلو تندی دا حسینو گوینزی گوینزی شوی زما پر اتلو تندی دا حسینو گوینزی گوینزی شوی دا هنداری ولی پی او رب کی زنگ تا واوختی او تا چی لاری زد خپل وجود کالتا ننوتم سترگی می دزلکو تاکی تش پالنگ تا واوختی راشا زو تهم نند شرم پول ما تکلو او گور طالبی چنی دول و دنگ تا واوختی نور با دی جلان دا خکولا دا پاچا زمگنو پیغل زمانی دی دا غزل و شرنگ تا واوختی
جلان سیب یو رسته پختنا کوم آقا دا چه دا غا سره چه پیوزی که وسی مثال جلان چه پکلی که وسی دا وس چه پخار که وسی گی چې د ژوند ډول یې بدل شوی دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسې مثال ژوند بدل شوی دی په بیل ماحول کې اوسئ مثال د کار ډول مو بیل دی
بالکل زما په ژوند باندې په کلي کې چې وم یو ډول شاعري مې وه اوس چې راغلی یم ښار ته په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم هغه شعر بدلوم ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلی کې اوسیږي کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالي ژبې د کلیوالو تصویرونو پر وړی یم د کلیوالي مینې پر وړی یم د کلیوال محیط پر وړی یم اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې هغه مې د کلیوال شعرونه دي په دې معنی چې زه ناس په د قابلي محیط کې یم ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم نو دغسې خبره شته ولی په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم شاید ریا پکې راشي خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم
ډیره مننه
تاسو نه مننه
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړی کیسه یې کړی او د کاغذ پر مخ یې رسم کړی حتمی به ستاسي دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډ کیسه رویا راوروي
زرپاڼه
رویا لیکواله نازو پسرلی ډیره خوشاله وم چې سترګې مې اورباندې ولګېدې په زړه کې مې راتېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی دا مې نمره او دا مې آدرس رویا په یوه سا غږېده د خبرو دومره تږې وه چې وار یې نه راکوه راته یې وویل ګوره جان دلته له چا سره مور او خور نه وي د یو وطن چې یو کافي ده یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تیروه چکر یې وهه زه به دې له ډیرو افغانانو سره معرفي کړم شاوخوا یې وکتل او ویې ویل اوف تنهایی ډیره سخته ده یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره څوکه یې زیاته کړه باور وکړه د سر په کاسه کې یې اوبه راکړي سر یې وښوراوه ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي دا بلا څه بلا وي ورته ومې خندل هو دواړه هلکان دي معلومه ده چې شیطانان به وي رویا زیاته کړه څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورهګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی. البته پلار یې په جرمنی کې زیږیدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي خیر به ترې ونه وینې. بد نه دی، ډیر په آلمان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوي او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل، نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل. د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. ساعت ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچت کړل، بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېډې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور ښیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهیږې نن کومه نیټه ده؟ هو. ولې؟ نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخاندل. چرت ووهه، نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کم را نه وست. هو. ولې نه؟ ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره ومو خاندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست و. ما د نوې ملګرې کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تم ځای کې ولیده. ډیره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت رانه وړي، زه پوهیږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډیږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي، خدای خبر چې چاته به یې سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالته ګیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخه اورو. اسرافیل ورشو یا الله ته دا گیله می دی او خام را وړ تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشو یا الله ته دا گیله می دی او خام را وړ تا ته، هغه خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سریلم بی دی، جړاګان دی ویرونه جنازی دی، دوی له خپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت د یوې ورځې په ارمان دي. اسرافیل په موږ هره ورځ قیامت دی، دلته ویره د مرګونو دي، وحشت دی هره ورځ غملی نه شو. قیامتونه رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټول ځمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو، چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟ هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دلته ګدي په جماعتونو کې بمونه،
سجیدل پانے پانے قرآننا شپیلے او اسرافیل کی سوک دشوا دا افغان خون نڑی گی اس پی رشوا لوی خدای دا اسمان دی را نسکور کا مگ منل استا رزا دا مگ پا گور کا پاک ربا دا احسان را باندی وکا پاک ربا دا احسان را باندی وکا یاد کان و خباران را باندی وکا دا چی هر خوان دام اندام پراتیو دا سی خیو چی نابود شو بیخی نیو دا چی هر خوان دام اندام پراتیو دا سی خیو چی نابود شو بیخی نیو زما قام با طول پا خاور باندی مور شی زما قام با طول پا خاور باندی مور شی دخمن کتر با خرا باندی سور شی دخمن
دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا تا تیرا وکڑ چیو نر تیرا پرن خو خدایا دا دے ترا وکڑا چیو نر تیرا پرن خو ہر کمر کا چی تکیا شو لکا شگانا شڑی گی ہر کمر کا چی تکیا شو لکا شگانا شڑی گی یو بہادر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن
خدایا سرنگ بداشو دا افغان درانو خوبونا با ہر چاچے ممتکیشو با پردیو پلورل کی دا دن سب علاق پکڑا زمان پدی بدمر غسل کو نلا تا چخ داری کی نلا دوی چخ شرمی کی
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا اس پہ حرکت چگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی اس پہ ہر کتو چگی گی اس پہ ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن دنیا دا
پلور درم می دا تاریخ لا پاڑول ویگی دغرو پلور درم می دا تاریخ لا پاڑول ویگی یو باتور ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی های های وطن های های وطن های های وطن های های وطن